درنو دوستانو زما اجمل انده او زما د همکار میر احمد صافی سلامونه ومنه سار مو په خیر او نیکمرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو تود هرکلی کو او په دې هیله یو چې خاو خوشاله ورځ مو پایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. سهارنی نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. نوموړي دا خبره پرون د بلومبرګ امریکایي خبری شبکې سره مرکه کې کړې. د فرا ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټرې د نسکورېدو پیښه کې وژل شوي وایي د خپلو مړو او عزیزانو جسدونه نه دي ورسپارل شوي. او د ترکیې او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ښاغلي غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبری شبکې سره په مرکه کې وویل د دې لپاره چې پیل کړي کارونه یې پوره کړي غواړي بیا واک ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې ولسمشر غنی په ډاګه د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د خپلې کاندیدۍ خبره کوي. د افغان حکومت اپوزیسیون او سیاسي ائتلافونه هم د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه په خپلو کې سلا مشورې کوي خو تر اوسه پورې کاندیدان نه دي اعلان شوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د رواني حمل یا ورید میاشتې په 1.5 نیټه ترسره شي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. دغو کسانو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې نه خپل مړي ورسپارل شوي او نه یې هم لوړ رتبه چارواکو پوښتنه کړې ده.
تر اوسه دغه زموږ مړي جنازې زموږ تر لاس لاندې راغلي نه دي. پراټ ټول ته پټه دی چې څنګه د سو دوی ورځې تیریږي. موږ دغه مقامات څخه خواهش کوو هیله کوو چې په دغه حیثیت کې همکاري وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د چهارشنبې په ورځ د فراه په انارداري ولسوالۍ کې وغورځي چې له امله یې د 200 قلي اردو مرستیال او د هرات د ولایتي شورا رئیس په ګډون 15 کسان مړه شول. دفاع وزارت وایي پیښه د تخنیکي ستونزې او له غره سره د هلیکوپټر د ټکر له امله رامنځته شوې. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. د غور چارواکو ولایتي شورا وویل چې د لوړو زده کړو دا موسسه په 100 جریبه ځمکه کې د فیروسکو اوسیدونکو وړیا ورکړې په عصري او اساسي ډول جوړیږي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان ازادي راډیو ته وویل
مردم دین دوست و علم پروری تله ایثار کردن امروز کسی یک بلیز زمین خود
دی وای دا تله سیمی علم پرور خلکو قربانی ورکړي. نن څوک یو جریب زکنه ورکوي خو دوی سل جریب زکه د پوهنې او خلکو د خدمت لپاره وقف کړي. دا غور سرپرست والی حبیب الله راتمن شویل د لوړ زده کړو دا موسسه په دریو پوړونو کې جوړیږي چې څلوي اخترسي واحدونه به ولري. دا ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. په همدې حال کې ترکیه یو ځل بیا ګواښ کړی چې خپلې پولې ته نږدې په منبیج ښار کې به د کورد وسلوالو د ډیموکراتیک وسلوال ځواک پر نوي پوځ د ډیموکراتیک وسلوال ځواک پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي. متحده ایالاتو په سوریه کې د کردانو له ډیموکراتیک وسلوال ځواک څخه ملاتړ کوي او دا مهال شاوخوا 2000 ځانګړي امریکایي سرتیري له همدې وسلوالو سره په سوریه کې د سختریزو پر ضد جګړه کوي. د ترکیې حکومت بیا د کورد وسلوالو دا ډله یوه تروریستي ډله بولي. ترکیه او امریکا درې میاشتې وړاندې موافقه وکړه چې د سوریې له شمالي ښار منبیج څخه به کورد وسلوال وځي او په سیمه کې به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ترکیه او امریکایي ځواکونه په ګډه ګزمې کوي. د کیوبا ولسمشر نن مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. میګول دیاس کینل چې تېره ورځ روسیې ته ورسید په داسې حال کې له روسي مشرانو سره ویني چې د کیوبا او امریکا ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. میګول دیاس کینل او ولادمیر پوتین به کرملین کې له یو بل سره وویني او پر مختلفو دوه اړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د پخواني ولسمشر باراک اوباما د واک پر مهال واشنگټن له کیوبا سره د اړیکو نورماله کولو لپاره ګامونه واخیستل خو له کله نه چې ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو ولسمشر شوی د اوباما د دورې زیاتره اقدامات لغوه کړي. سپین مانی، کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا د مستبد رژیمونو د مثلث په نوم یاد کړي او پر درې واړو هیوادونو یې نوي اقتصادي بندیزونه هم لګولي دي. او روسیه پرون د اوکراین پر 322 مخکښو شخصیتونو او تشپېته کمپنیو چې د اوکراین لوی سوداګرو چې د اوکراین لوی سوداګر دي مالی بندیزونه ولګول. روسیه ویلي چې دا بندیزونه د روسي وګړو او ادارو په وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه فعالیتونو په عکس العمل کې لګول شوي. دوستانو خبرونه ملاحظاتی راډیو نو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي غواړي د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. نوموړي پرون له بلومبرګ خبري شبکې سره په یوه مرکه کې دا څرګندونې کړې. پر دې موضوع په ریپورت سربیر راوړي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د سولې لور ته پرمختګ له تشدد سره څنګ په څنګ روان دی. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ښاغلي غنی دا خبره پرون له بلومبرګ خبري شبکې سره په یوې مرکې کې وکړه. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي وري میاشت په پای کې وشي. ښاغلي غنی په دې مرکه کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له افغان دولت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. رضوان مرادو په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي ځل لپاره په ډاګه کړه چې غواړي د جمهوري ریاست د بلې دورې لپاره هم کاندید شي. ښاغلي غنی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې خپل پیل کړي کارونه بشپړ کړي غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره خپله لیوالتیا ښیي چې د افغانستان د سیاسي جریانونو او ګوندونو ترمنځ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او د نظر وړ کاندید د غوره کولو لپاره پراخې سلامشورې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې په راروانه اونۍ کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راروانې حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د رواني ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره طالبان باید د ملي یووالي له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. افغان ولسمشر ویلي له دولت سره د مستقیمو خبرو له لارې طالبان کولی شي د افغانستان د جګړې چې لسګونه زره افغانان مړه او مایوبه کړي او د امریکا 900 میلیارد ډالر پرې لګېدلي دي په ختمولو کې مرسته وکړي. ښاغلي غنی ویلي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې هڅه کوي چې زموږ ښکلی هیواد د تاوتریخوالي په مرکز بدل کړي. نوموړي بلومبرګ خبري شبکې ته ویلي چې موږ ټول له یو بل سره د همکارۍ سطحې ته رسیدو ته اړتیا لرو، نه له یو بل سره ټکر او مخالفت ته. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دوامداره سوله به دا هیواد له موجوده فقر څخه وباسي. د افغانستان جمهور رئیس وړاندې ویلي چې له تیرو 40 کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره موږ ډېر زیات پر خپلو طبیعي شتمنیو تمرکز کوو، مالي لارې چارې برابرو او له سیمې سره وصلیږو. له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غنی ویلي چې افغانستان نشي کولای د نړیوالې ټولنې پر اوږو بار پاتې شي. د ښاغلي غنی په خبره افغانستان باید په یوه پانګه بدل شي څو وکولی شي چې له 2040 کال وروسته په خپله خپل امنیتي لګښتونه پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 19 پیښې ثبت شوې. په 2018 کال کې بیا دا شمېر 14 او وړم کال 14. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوسن یا پولیو د مثبتو پیښو زیاتېدو د عام روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف اندېښمن کړي دي. د عام روغتیا د وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په هلمند، قندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګوسن یا پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د صحتامې وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر غلام دستګیر نظری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له پولیو ضد کمپاینونو څخه په ټول هیواد کې د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل د پولیو د پیښو د زیاتوالي اصلي علت دی.
متاسفانه بزرگترین چالش را که پروگرام محو پولیو در افغانستان دارند ناامنی و
دی وی لبد مرغه په افغانستان کې د پولیو د ختمولو پر وړاندې لوی ازمون ناامنی او لو واکسین نه د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل دي. موږ د شپږ ولایتونو یو شمېر ولسوالیو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د موجودیت له امله لاسرسی نه لرو. د ملګرو ملتونو او قومي مخورو په منځګړتوب هڅې روانې دي چې وسلوال مخالفان مو پرېږدي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړو. د پولیو تازه پیښه د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ښکاره شوې ده. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 14 او وړم کال بیا 14 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو. د عامې روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی دغه راز له کورنیو هم غوښتنه کړې ده چې خپلو کوچنیانو ته ګوسن ضد واکسین ورکړي. د یونیسف د پولیو ضد مبارزې د پروګرام ویان کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
دا پروګرام یو بې طرفه پروګرام دی او د ماشومانو لپاره پروګرام دی. ماشومان هر ځای ماشومان دي که هغه د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې وي که هغه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې وي، نو په دې مورد باندې زموږ خاص له دوی نه دا ده چې دوی کمپاینونو ته په خپلو سیمو کې همکاره واوسي. نو میندې او پلرونه هم باید په دې کې ډېر زیات همکاره واوسي او خپل ماشومان په هره دوره کې دوی باید واکسین شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي نه ده محو شوې. پولیو یا د ماشومانو ګوزن درملنه نه لري او د مخنیوي یوازنۍ لارې له 15 کلنۍ مخکې واکسین کول دي.
و موریدل چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت او همدارنګه د یونیسف اداره په افغانستان کې د پولیو یا د ګوزن د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. په دې لړ کې تازه پیښه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ثبت شوې. په هلمند کې د روغتیا ریاست چارواکي وایي دا په تیرو 15 میاشتو کې چې په یو شمېر سیمو کې واکسین نه دي کړي د پولیو پیښې مخ په ډېرېدو دي. په دې سره په هلمند کې د پولیو پیښې درې خو په ټول افغانستان کې 19 شوې. ویل کېږي طالبان کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي او د روغتیا مسؤلین وایي د پولیو واکسین باید کور په کور تطبیق شي. زموږ همکار الیاس دایی د هلمند عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسؤل ډاکټر عصمت الله همت سره مرکه کړې او په سر کې د دې نوې پیښې په اړه ترې پوښتلې.
هلمند کې نوزاد ولسوالۍ کې بیا یو د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوله چې هغه ماشوم چې دی انجلۍ ده، پرشته نومیږي، د صفت الله لور ده، د خیر محمد نیکه دی او د 14 میاشتو ده. دا د نوزاد باوړۍ ساحه ده چې د غورغوري په نامه یادیږي، نو هغه دښ ساحه ده باوړۍ دي. واقعا چې موږ په ډېر تعصب سره باید ووایو چې هلته د 8 میاشتو راهیسې موږ د واکسین تطبیق نسته. نو هغه دلیل هم دا دی چې هلته واکسین تطبیق نسته، نو طبعا به دا پولیو پیښه رامنځته کیږي.
نو دا څه ډول څنګه یو بل خطر دپاره زنګ نه دی؟ موږ یو میاشت مخکې یو بل ماشوم درلودی، تر هغه مخکې منادله کې درلودی، اوس نوزاد کې فکر کوي وایروس ډېر قوي سوی دی، ډېر غښتلی سوی دی.
یوازې نوزاد نه، په اوزای جنوب غرب کې دا وایروس ډېر قوي دی، ډېر غښتلی دی. موږ ګاونډي ولایت کندهار کې نه پیښ لرو. دا اوس د نوزاد د پیښ سره جوخت میوان ولسوالۍ کې یوه پیښه مثبت سوله او دا رقم هم نورستان کې. نو دا ویروس چې یو ماشوم په پلج اخته کې، د دې ویروس دونه قوي کېږي چې 200 ماشومان ته نور دا ویروس خپریږي. د دې ویروس تب هم داسې ده که څونه چې هغه ساحه در کور د واکسین رکور لاندې نیول کېږي او هغه ساحه واکسینېږي، دا ویروس ځان غلي کوي، پټي کورک نسیم ډېر ضعیف یو ځای په یو کونج کې پټي لکه هغه ضعیف دښمن. نو کوم وخت چې واکسینو نه کېږي او بیا چې یو ماشوم هم په پل جخته کې دی، ډېر قوي سي، ډېر لکه په هغه څه شي اصطلاح درته وایم، لکه هغه نظامي اصطلاح چې یو ساحه یو دښمن څخه نیول کېږي، هغه پوج جلته ډیر غشتل کیږي. نو دا ویروس هم مثال دار کم دی که ماشوم په پل جخته کې دی ډیر غشتل کیږي، لکه یو 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 ساحه چې ونیسي یو ساحه چې دغه کې. نو طبعا که واکسینونه هلته نور هم تطبیق نسی، واکسین کور په کور هلته تطبیق نسی او ټول د یوې شپې تر پنځو کالو ماشومان واکسین نسی، دا پیښې به نور هم رامنځته کیږي.
ولی په شمالي افغانستان کې نسبت جنوبي افغانستان ته ختیځ افغانستان ته د پولیو پیښې کمې دي؟
په ډېر تعصب سره بوایم په اوزای جنوب غرب کې څونه چې په شمالي افغانستان کې خلک واکسین ته تشویق دي، په اوزای جنوب غرب کې دورنۍ تشویق، څونه چې کورنۍ هلته د واکسین د ټیمو سره همکاره دي دلته نه دي همکاره، څونه چې هلته د واکسین ټیمو ته خلک زمینه مساعدوي، خلک بیا یو کوچنی کې پاته کېږي هغه واکسین ټیمو ته رولي کلینیکو ته بیا واکسینوي، هېڅ یو ماشوم د واکسین څخه په شمالي ولایاتو کې نه پاتېږي. خو په تعصب سره بوایم، متاسفانه بوایم چې په اوزای جنوب غرب کې ډېر خنډونه د واکسین ټیمو ته، د واکسین پروګرام ته، او هغه کورنۍ چې ټیمونه مرځي هغه هم تشویق نه دي، ماشومان پرېږدي بېده، ماشوم اته پټي مریض دی او څنګه دی. نو دغه علتونه دي چې د خلکو همکاري نسته، او د واکسین د ټیمو پر وړاندې خنډونه، او د واکسین د تطبیق په وړاندې خنډونه. نو دغه علتونه دي چې په اوزای جنوب غرب کې کیسونه او دا ویروس په ډېر شدت سره روان دی، او په شمالي افغانستان کې نسته.
ډاکټر صاحب، د واکسین د تطبیق پر استراتیژي باندې ستاسو بحث روان و، د حکومت مخالفینو سره هغه کوم ځای ته رسیدلی دی، څومره پیشرفت شوی دی پکې؟
بس خو د ولایت په سطح، د اوزې په سطح زه فکر کوم چې د اوزې د سطح څخه وتلی بس دی اوس. نو په لوړ سطح، مرکزي سطح د بس روان دی، خبرې روانې دي. زه فکر کوم چې ډېر نږدې سوي انشاءالله، د مشرانو د هغه اطلاعاتو څخه چې موږ په بس اخته یو، په خبرو اخته یو، انشاءالله دې مشکل ته به ډېر ژر د حل لاره پیدا شي. خو بیا هم دا یوازې د مشرانو پرې زه نه محدوده کوم دا خبره، او نیم د صحیح پرسونل پرې، او نیم د صحیح خدماتو پرې، ولسونو، قومونو، سپینږرو، علماو، ټولو هغه خلکو ته چې په ټولنه کې ژوند کوي او خپل د بچانو د ښه صحت لپاره دوی مکلف دي. نو زه وایم چې دا یو خطرناک ویروس دی، یو معیبونکی او یا مرګونی ویروس دی، د دې په وړاندې باید مبارزه وکړي او کومک وکړي او همکاري وکړي، او په هر قیامت چې وي، هر ځای چې وي، که څه هم د کور ته د واکسین ټیم نه رسېږي، نو ورځي باید بل ځای دوی پلټنه وکړي، خپل ماشومان واکسین کې بویزي، او که داسې خدای مکه په پل جخته کېږي، بیا به د ګرد عمر د یو کور د وژو بار جوړېږي هغه ماشوم.
د هلمند د عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسؤول ډاکټر عصمت الله احمد سره مو مرکه اورېده.
ازادي خبری مجله اورئ.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
بلومبرګ خبرونه لیکي د افغانستان کړکېچن وضعیت لا پسې خرابېږي. د خبرونې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د معلوماتو له مخې په سیمو د حکومت کنټرول مخ په کمېدو دی. د مطلب په یو برخه کې راغلي که له یوې خوا افغان پوځیان د مرکز د امنیت په نیولو بوخت دي او امریکایي عسکر هم ملاتړ کوي، له بلې خوا د کندهار د وروستي برید په څیر بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په کندهار کې د میزان په شپږویشتمه په یو وسلوال برید کې د کندهار ځواکمن امنیي قوماندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسین لو وجل شول. بلومبرګ په دوام کې د مخدره موادو د تولید د زیاتېدو او د وچکالۍ پراتلو بحث کړي. خبرونه په دې ارتباط د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار وروستي ریپورت ته اشاره کړې ده. بلومبرګ لیکي که څه هم امریکا د مخدره موادو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو لپاره 8.9 میلیارد ډالر بیل کړي، خو په 2012 کال کې په افغانستان کې د تریاکو د کښت اندازه د 2012 کال په نسبت 3 برابره زیاته شوه. د خبرونه په لیکنه د اوبو کمښت په افغانستان کې چې 40% خلک یې بزګر دي، د غنمو کرکیله هم له ګواښ سره مخ کړې ده. او واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د سیګار پر ریپورت تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار په دې ریپورت کې چې د پنجشنبې پورې خپور شوی، د افغانستان د څو وروستیو میاشتو یو تت انځور ایستل شوی دی. ورځپاڼه لیکي سیګار په خپل ریپورت کې د طالبانو لاسته راوړنې، په هوایي بریدونو او د وسلوالو په حملو کې د ملکیانو تلفات، له اداري فساد سره کمزورې مبارزه او د مخدره موادو د تولید زیاتوالي ته اشاره کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي خلکو د خیراتلونکو په هیله په ولسی جرګه کې د خپل وکیلانو د ټاکلو لپاره رائے ورکړي، او هم له طالبانو سره د سولې د خبرو هیله رامنځته شوی. خو په عین حال کې سیګار په خپل ریپورت کې له طالبانو سره په مبارزه کې ناکامیو او د مخدره موادو پر ضد د کمپاین کمزوریو ته معتدله کتنه کړې ده.
د امریکا د دفاع وزارت وبخی د امریکا د دفاع وزیر وای په افغانستان کې د سولې لور ته پرمختګ له تشدد سره څنګه په څنګه روان دي. جیمز ماتیس وای چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قربانۍ او د طالبانو د پرمختګ مخه نیولې. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې عموما په افغانستان کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو د جګړې د وضعیت په اړه څه نوی د سه شنبې په ورځ وویل چې د سږ کال په اګست او سپتمبر میاشتو کې تر زر زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ماتیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ غونډې ته خبرې کولې وویل افغان ځوانان جګړه پر مخ بیایي، یوازې د دوی مرشوب لوته وګوري. په اګست او سپتمبر کې تر زر زیات ځوانان وژل شوي یا ټپیان شوي او دوی په میدان کې جګړې ته لا هم دوام ورکړی دی. له زیاتو تلفاتو سره سره ماتیس افغان ځواکونه په دې وسایل چې طالبان یې نه دي پرېښي چې د ولایتونو مرکزونه ونیسي او یا د افغانستان انتخابات ګډوډ کړی شي. د امریکا دفاع وزارت تر 2018 میلادي کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرجوب لو شمیر خپراوه، خو له هغه وروسته د افغانستان د حکومت په غوښتنه د افغان ځواکونو د مرجوب لو په اړه د معلوماتو لوړاندې کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر د جمعې په ورځ له واشنگتن څخه د باندې په یو کانفرنس کې پوځي خبري اعلانو ته وویل د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه د معلوماتو د خپرولو په باب پریکړه د دې لپاره شوې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نغواړي چې په دې اړه جزئیات څرګند شي. د امریکا دفاع وزیر او لوی درسیز دواړه وایي چې له طالبانو سره د سیاسي پخلاینې لپاره سیمه ییزه ستراتیژي د پرمختګ په حال کې ده. ماتیس وویل زموږ له نظره دا ستراتیژي نتیجه ورکوي، خو څه چې منلې دردون کړي دا دی چې پرمختګ او تشدد خوا په خوا روان دي. جیمز ماتیس وایي په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو شمیر چې په 2013 کې له 1,30,000 تر 1,50,000 پورې و اوس شاوخوا 15,000 دی، خو له دې سره سره د افغانستان امنیتي وضعیت هومره خراب شوی نه دی. ده دا یو پرمختګ وباله.
د افغان ولسمشر دوهم رسیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. په دې اړه نور حال د واصل وسال پر رپورټ کې.
افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خبریالانو ته د مرګ شوبلی اوختل، د حکومتي او غیر حکومتي کسان لخوا د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او د مافیات فرهنګ شتون د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی عمده لاملونه بولي او په دې اړه اندېښنه ښیي. د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی او جرایمو د مافیات د ختمېدو د نړیوالې ورځې په منځخونډه کې وویل سره له ډېرو هڅو بیا هم خبریالان او د رسنیو مسولین لګواخه او خطر سره مخ دي.
مو امروز روز بین المللی
دی وای موګنن په داسې حال کې د خبريالانو پوراندې د توتريخوالي او جرایمو د مافیات د ختمېدو نړیوال ورځ منځو چې ل بده مرغه افغانستان د خبريالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو نشمیرل کیږي. پاتې رسو کلونو کې د خبريالانو د رسنیو د مسولینو پوراندې د توتريخوالي سلګونه قضيه ثبت شوې دي چې یو شمېر د خبريالانو د مرګ لامل هم شوي. خاغلی دانشو ویل چې حکومت په تیر وطول سکلونو کې د خبریالانو د ستونزو د هواری لپاره ډېری هڅې کړي چې د په خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول او د خبریالانو د ملاتړ صندوق پرانستل خې بیلګې دي. له 2013 میلادي کال راهیسې د نومبر 2 د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع د پریکړې لمخې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیات د ختمېدو نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي او په ترڅ کې د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتل کیږي چې د خبريالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي یادې غونډې ته ویل چې افغانستان د بیان د ازادۍ لارخه په نړیواله کچه په خزای کې ده، خو په دغه هیواد کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ ده. خغل شریفي وایي په تیرو 2 کلونو کې افغانستان د خبريالۍ د مسلک لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په 2018 میلادي کال کې شل او په 2013 میلادي کال کې 14 خبريالان پکې وژل شوی. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو د خبريالانو په وړاندې د جرایم او تاوتریخوالي د پیښو زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان خبريالانو سره د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ. دا یو تریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د جرایمو کچه لوړه شوې ده. په زیاتو خبريالانو حمله شوې او ګواښل شوې دي. د دغو پیښو عاملین باید په دې باور نه وي چې دوی له قانون نه پورته دي. د مافیات فرهنګ باید ختم شي. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفي د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د یو لارښود د جوړولو خبر ورکوي او وایي چې د دغه لارښود له تصویبېدو وروسته به یاد لارښود په رسنیو وویشل شي چې ورڅخه د یوې پالیسۍ په چوکاټ کې ګټه واخلي.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي سو د پوینا خپل ناتمامه کارونه تکمیل کړي. نو مولي دا خبره د بلومبرګ خبری شبکې سره په یو مرکه کې کړي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تیرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسو د جوړولو کار پیل شو. د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. او د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کوردمیشتو سیمو کې ګډې قسمې پیل کړې. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. تاسو موږ غږ په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خبرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدلی شئ. مخکې له دې نه چې زما همکار ارش همایون سټوډیو ته راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي، په مخکې د ژوند رنګونه ده.
د ژوند رنګونه نوم دې څه ده؟
ببرک.
څه کار کوي؟
دلته دا کباړ ګان آر سو ټورم کنه دا کباړ په الته په کباړی باندې خرڅو دا ګان ډوړو غوغان ته الته بس بیا سحریش پګنی مو بجی زمان درس مختب ته مختم نه لسنی مو بجی رازو بیا دلته رازو جنگلان کو کباړ په کټلو خرڅو او بیا دو بجی مدرسې ته زمان درس نه دلته رازو بیا اوس ما هم مستان زو کباړ خرڅ کولته ډوړی یا چشای ای بس کورته وړو.
څنګه دې چې لدغه کار سره درس هم وای څنګه وخت ورته پیدا کوي غوته؟
بس نو وخت پیدا کوم اخواته ګرځو خرګاډه را سره ده اخواته ګرځو بس دلته بیرته رازو به د جنا بیرته ذکر ته کور نه هلته لار سي ډوډۍ خرو یا صحیح یعنی بس ای مدرسې ته لار سي مدرسې نه بس همدغه وخت کیږي.
خو ځینې نور ماشومان او ځوانان چې موقع ته چې دغه کاروبار کوي هغوی مکتب نه ویلي کنه ته څنګه مکتب سره وایې؟
زه بس ما ورور وای وای دا کارونه ماغه کوي ته محتوا او مدرسې ته ځان کلکه.
نو بیا ولې دا کاروبار کوي چې ورور دې مرته وای چې مې کوه؟
خو نه وای دیم کوه او هغه مکتب او مدرسه موایا پیدا کارم کوه.
نو ته خو عمر دې کم دی، څومره وخت کې چې دا کار دې شروع کړی؟
ایما ات کلن نه ما شروع کړی دا اوس د دیار لس کلن.
کله چې راځي دلته کثافات کلاس وه کنه ناروغي کې خوب نه
منګه ور سره مختصوی لوړکین نه ور سره مختصوی منګه اکلا کې غن نازک هلک دي سي دلته بس مریضيږي اخواته لار سي بس خلو پټي بس دي
پتا خو به د کثافات د ډیران بوی بد نه لګيږي؟
نه لګيږي.
څنګه دی بیا دغه کار چې کوي ژوند دی ور سره جوړ دی کنه؟
زه بس شکر الحمدلله ور سره خی مونږه مکتب مدرسه وای رو ما وای دا کارونه مکو او دا مدرسه او مکتب وای وای دوتا اس مغز ګنت د مغز ما هغه کا وای دا مدرسه او مکتب ته دی ما صحیح کا.
و نو کته درس او مکتب نه وای به ټول عمر هم دا کار کوي؟
او
چې دا چې خپل کور ته کار کوي په دومره کم عمر کې کنه، نو سخته خو به نه وي؟
سخته خو دی، بس نو مجبوریت لپاره یې کوو. پلارګان بوډاګان دي، بس هغه دوی نسي کوی، هغه دوغله دغه نه ختم دي. نو
خوشحاله اوسې، مننه،
ژوندی اوسېږي.